درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر منو خو روز کوونکو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تراتیر زکوونکو بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن می قدر منو خو روز کوونکو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افانو مشهور مرمن اړوندې نو افانی مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات تر لاسه کو. نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خو روز کوونکو د لوست پای پر سره افغانستان افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادی او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژاو کلالیز د کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. راځي چې وپیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوند لیک نوموړی یو افغان شاعر، لیکوال او فرهنګي فعال و چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو لولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغان شاعر، لیکوال او فرهنګي فعال و چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوی څېره ده. عائشه دورانی په 1205 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. دورو چې مېرمن عائشه دورانی په 1205 کال چې هجری قمری کال وو د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زکر او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولای سوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې دې خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عایشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عایشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنې کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانې ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عایشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عایشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دې وکولای سوای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عایشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عایشه دورانی د ژوند پړاوونه. عایشه دورانی چې کله کله د عایشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ولولو چې میرمن عایشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عایشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عایشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلې و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېده چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عایشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دا رالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عایشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عایشه درنی ژوند کوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډېر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عایشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمله څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وکولای سپی تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله، عایشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنې څرنګه چې د هغې کورنۍ ډېره زیاته پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کول، نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپلو افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. یعنی میرمن عائشه دراني نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ یې په دري او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی او همیشه یې همدغه دوې ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دراني شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دراني زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث یې پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دراني په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دراني د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره صوفي ویانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهوره دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشه دراني چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنۍ لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهوره دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دراني مرګ او میراث لولو. عائشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دراني په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دراني په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ درېمه پوښتنه: د عائشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درانه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزله به هم تاسو ټول ته شرع واس پم دنن وزي درس موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو ګللې زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم راستاس دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند په پښ پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللې زکون کو لکه سره چې زما راستاس د تیر ورځې لوست مرمن عائشه دورانی اړوند وو د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړورې اتلې او افغانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نو نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره 134 کاله د مخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبه په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې 134 کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دشته وه چې په دې سوزنده دشته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوی هنری جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان و او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه سوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلی مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملالۍ میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې گل گلاب و شرموینه که په میوان کې شهید نسوی خدایی جلاله بینگی ته دی ساتینه. دغی چه کولو سره په دغه شیر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لویدلی و هغه مورال په دیس ډول سره راپورت سو او ټولې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتون کې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړه تر څو د دغه د جنګ د میدانه څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دې د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې ده ته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د آغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکانچه سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو تکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کیږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منصوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منصوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسما منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکشته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکشته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډ، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاتې کندهار غوښتنه یې هېره کړه. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېرې زیاتې خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارو چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه: په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په د دغه لوست تر اخرنۍ شېبو راسره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پېژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. رازو افکار ته افکار یا فکرونه بیت دي. فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي، چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په حق او عملونو سره هم ډیر